په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبری مجله زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال په هلمند کې پر افغان ځواکونو د پرونی حمله په غبرګون کې ویلي چې دا بریدونه د افغان ځواکونو روحیه نسي کمزوره کولی. د انتخاباتي کمیسیونونو د نوي کمیشنرانو د ګمارلو په اړه به هم راپور واوري. خو تر ارڅه د مخه واصل وسال د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وای.
سرکه د سو مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د پولیسو لخوا په دندو کې نغړی او د خلکو ستونزو ته نه رسیدنه په هیڅ صورت د منلو نه ده. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د هلمند په میوند قلوردو د تیرې ورځې حملې ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان دښمنان له ورخه د سولې شعارونه ورکوي او بل خوا د دغه هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو حملې کوي. او د افغانستان د سولې شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي د امریکا له متحده ایالاتونو غواړي چې د طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د پولیسو لخوا په دندو کې نغړی او د خلکو ستونزو ته نه رسیدنه په هیڅ صورت د منلو نه ده. دغه وزارت وایي نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل که د پولیسو مسؤلین خپلې چارې په جدي توګه پر مخ یونسي ورسره به قانوني چلند وشي.
د کورنۍ چارو وزیر ټول وزارت ارګانو ته په مرکز کې او ولایتو کې لومړی درجه مسؤلین ته هدایت ورکړي چې خپل وظیفو کې غفتلی ووسی، قاطع ووسی او خپل وظیفې په هغه شکل چې لازم ده، په هغه شکل چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، په هغه شکل باید رسیدګي ورته وشي. هر هغه څوک چې کم کاری او تعلل کوي هغه سره به جدي قانوني برخورد کیږي او له دندې بلل کیږي.
د ښاغلي رحیمی په خبره د کورنۍ او چارو وزارت د زورواکو، مجرمینو او قانون ماتونکو په وړاندې کلکې مبارزې ته ژمن ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې غیر قانوني کړنو ته لاس واچوي. د په خبره د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د پولیسو ټولو مسؤلینو ته په جدي توګه ویلي دي چې یا د خپلې چارې په سمه توګه پر مخ یوسي او یا د خپلې دندې پرېږدي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د هلمند په میوند قلوردو د تیرې ورځې حملې ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان دښمنان له ورخه د سولې شعارونه ورکوي او بلخوا د دغه هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو حملې کوي. ښاغلي دانش نن په کابل کې د ارزونې د عالي ادارې د رئیس د پیژندلو مراسمو کې وویل چې افغان ځواکونه به په هیواد کې د تلپاتې سولې تر ټینګښته د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جنګ ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د هلمند په واشر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قلوردو پر مرکز په حمله کې درویشت افغان پوځیان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. په واشر کې د پرونی حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منله ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي د امریکا له متحده ایالاتونو غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي رادیو ته په خبرو کې د جګړې، چاودنو او حملو دوام د سولې د روانو هڅو په وړاندې لوی ستونزې وبللې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې امریکایي چارواکي او طالب استازي تر دوه ورځنۍ دمې وروسته په قطر کې سره د سولې خبرې کوي. دغه خبرې چې د تیرې اونۍ د سه‌شنبې ورځې پیل شوې د دوه ورځو لپاره روانې وي چې تر ډیره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د دوی تر وتلو وروسته به د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد نه کارول کیږي متمرکز وي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په هغه ولایتونو کې چې د ډیرو واورو ورېدو له امله لارې بندې شوي لازم اقدامات شوي. دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن صلاحي نن په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې په ځینو ولایتونو کې شدیدو بادونو د دوی چارې ټکنې کړې خو د دوی کاري پرسونل هڅه کوي چې بندې لارې خلاصې کړي. نوموړي د کابل کندهار د لوی لارې د خلاصېدو خبره هم وکړه. ویل چې دغه لار د یو ټیلر د چپه کېدو له امله د زابل په شاجوی سیمه کې بند شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې بیرنې او پیښو ته د دولت د رسیدنې وزارت چارواکو ویلي دي چې د وروستیو ورختونو له امله د 11 ولایتونو وګړي له سختو ستونزو سره مخ دي او د 100 ولایتونو لارې هم تړلې دي. او د سیمه او نړۍ خبرونه د دې چې هندي او پاکستانی ځواکونو په کشمیر کې پر یو بل د ټوپونو دزې کړي او دوړ لوريو یو بل ملامت کړي چې دزې لومړی پیل کړي دي. د هند پولیسو یو افسر نن ویل دی چې د کرشنا غټي په سیمه کې د پاکستانی ځواکونو د تیرې شپې د دزو پر مهال یو سلریش کلن میرمن د هغه یو 15 کلن زوی او 9 کلن لور وژل شوی دی. هندي ځواکونه وایي چې تر دې وروسته دوی په ځوابي دزو لاس پورې کړی دی. بل لور ته د عمر اعظم په نوم یو پاکستانی حکومتي چارواکي نن څرګنده کړی دی چې هندي عسکرو د کنټرول کرښې ته سیرما پر کلیو ډزې کړي دي چې له امله یو هلک وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي او د دې په ځواب کې پاکستاني ځواکونو ځوابي ډزې کړي دي. او د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خایي روانه میاشت په فلوریډا کې د چین له مشر شي جنګ پینګ سره د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ پر لارو چارو خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ اقتصادي سلاکار لاري کودلو فاکس ټلویزیون ته وویل چې ټرمپ او شي جنګ پینګ خایي د لیدنې کتنې پر مهال د سوداګرۍ په برخه کې یو نوی تړون وکړي. کودلو بیا وویل چې دغه نوی تجارتي تړون به د متحدو ایالتونو او چین ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې یو حقیقي انقلاب رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه چې په دې تړون کې به د قانون د ملاتړ ترڅنګ پر دې ټینګار وشي که چین چېرته له شرایطو سرغړونه کوله تعرفې به پرې زیاتې شي. ولسمشر ټرمپ د فبروري په 24 اعلان وکړ چې هغه پلان به وځنډوي چې له مخې پر چینایي مالونو تعرفې زیاتېږي. ټرمپ دا خبره هم کړې وه چې له پیکینګ سره به په وروستیو خبرو کې د تجارت په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د متحدو ایالتونو او چین ترمنځ تجارتي جګړې د نړۍ د اسهامو پر بازارونو اغیز کړی او د اندېښنې ورسره پیدا شوې دي چې نړیواله اقتصادي وده به ورسره ورو شي.
خبرونه مو لازم دی رادیو اوریدل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د پرونی برید په خبرګون کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به تر هغو له وسلوالو سره وجنګیږي چې په هیواد کې بشپړه سوله ټینګیږي. سرور دانش په کابل کې ویل
دشمنان افغانستان از یک سو شعار صلح میدهند و از سوی دیگر آرزوی انحلال و یا شکست اردوی قهرمان افغانستان را در سر می پرورانند.
د پوځي چارو کارپوه شیر محمد کریمی بیا د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو زیاتېدل او حمله د سولې په برخه خبرو کې د امتیاز اخیستلو لپاره یو هڅه ګڼي.
د سولې د خبرو لپاره همیشه د دې لپاره چې هر لوری ګټه واخلي امتیازات واخلي نو خپل ځان ښیي چې زه څومره قدرت لرم څومره زور لرم د زور نمایش کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویاند وایي چې د مخکینی کمشنرانو تر عزل کېدو وروسته د کمیسیون په کارونو کې ډېرې ستونزې رامنځته سوي دي او له حکومت غواړي چې نوي کمشنران ژر ورمعرفي کړي.
زمون وختونه دغه دا څومره زه چې کېږي دوی باید په خپل کار باندې پیل وکړي تر څو د ولسي جرګې د پاتې ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې اعلان کړي.
که وخت و نور راپورونه به هم په ګډه سره واورو د مجلمو ته شپږ نیمو بجو ده. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال د هلمند پر 215 میوان قلو اردو د وسلوالو طالبانو د تیر ورځې حمله په خبرګون کې ویلي د افغانستان دښمنان له یوې خوا د سولې شعار ورکوي او له بلې خوا د افغان امنیتي ځواکونو د منحل کولو هیله لري. سرور دانش نن په کابل کې ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه به تر هغو له وسلوالو مخالفینو سره وجنګیږي چې په هیواد کې بشپړه سوله ټینګه سي. ناجیه صافی تفصیله کوي.
د هلمند په 215 میوان قلو اردو د وسلوالو طالبانو له حملې یو ورځ وروسته د افغان ولسمشر دویم مرستیال وای افغان امنیتي ځواکونه به تر هغو له وسلوالو مخالفانو سره وجنګیږي چې په دغه هیواد کې بشپړه سوله ټینګه شي. سرور دانش د شنبې په ورځ د بررسۍ د عالي ادارې د رئیس د معرفي کېدو پر مهال وویل د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې په داشن حملو سره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړي.
دښمنان افغانستان
د افغانستان دښمنان لوی خو د سولې شعار ورکوي ول بل خو د افغان اتلانو د منحل کولو او د دوی د ماته په فکر کې دي او په دې ډول تورستي کړنو غواړي چې د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کړي خو حقوقي به د هلي ګورته یوسي
د بدسل کې د چتر شپه وسلوالو طالبانو د هلمند په 215 میوان قلو اردو حمله وکړه د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدی رسنیو ته د یو پیغام پستول سره د دې حمله مسولیت منلای وسلوالو طالبانو دغه حمله غزای کې کړی چې یو برخه د امریکایي پوزیانو د مرکز اړوند ده دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو استازی په قطر کې له امریکایي پلاوي سره د افغان سولې په مذاکراتو بوخت دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړی استازی زلمی خلیزاد بنن شنبه له دوه ورځنۍ د می ورسته له طالب استازو سره خبرې لسره پیل کړي خو پښتنه دا ده چې وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکراتو پر مهال ولې خپل حملو ته زور ورکړی د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل ویل
مقابل طرف باندې په نظامي لحاظ باندې خپل شرایط پیښ ځکه دلته جنګونه ډېر شدید کېږي عملیات ډېر شدید کېږي مګر طرف مقابل به لازم ده چې
د خغلی مرخیل په وینا اړتیا ده چې د مذاکراتو په دغه جریان کې محاربوي احضارات زیات شي نوموړي دغه شان وویل د افغانستان حکومت باید د ممکنه بریدونو د مخنیوي لپاره د خپلو کشفي او استخباراتي ادارو فعالیتونه پراخ کړي
په همدې حال کې د چارو یو شمېر پوهان د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو زیاتېدل او حملې د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو لپاره یوه هڅه ګڼي زموږ همکار اجمل تورمان د افغان پوځ له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمي سره په دې اړه مرکه کړې په ګډه به یې سره واورو
متاسفانه خبره خدایسته چې د دې سولې خبرې هر څومره چې مخ په وړاندې ځي د دې سیمې د منطقې حالات هم کچېري مثبت خاطر روان وي په دې باندې مثبت تاثیر لري او که لږ منفي خاطر لار شي بیا نو منفي تاثیر لري دا د هند او د پاکستان حالت د خپل زموږ په وضعیت باندې هم اغیز لري په یاد وي څو ورځې مخکې پاکستان کې یو چا دا خبره هم کړې و
بله د پاکستان د پوزویان هم دا خبره کړې و او په افغانستان کې دوی سفیر هم
نو دا حالت د طالبانو د سولې مطلق د پاکستان په لاس کې دی پاکستان چې هر څه ورته وایي هر څه چې غوښتنه لري په دوی باندې تحمیلوي کله پیشرفت وي کله په اصطلاح خنډونه پکې راشي او بله خبره دا ده چې د سولې د خبرو لپاره همیشه د دې لپاره چې هر لوری ګټه واخلي امتیازات واخلي نو خپل ځان ښیي چې زه څومره قدرت لرم څومره زور لرم د زور نمایش کوي دا هم یو طبیعي خبره ده د په داسې حالاتو کې موږ هم کوشش کوو چې له خپل موقف نه استفاده وکړو خپل موضوع وساتو او تعرضي پلانونه هم چې شروع شوي دي همدې له خاطره چې په طالب باندې فشار راشي په نورو مخالفینو باندې فشار راشي دوی هم عین کار کوي او دوی ته چې څه ویل کېږي هماغه کوي نو دا د تعجب وړ هم نه ده تر ډېره حده پورې ځکه چې دا به نور هم حملې به هم وشي دا به تر څو چې سوله کېږي اوربند کېږي دا کارونه به ډېر وشي او د دې په اصطلاح متاسفانه سړی نشي ویلی چې د سولو د خبرو سره دا ټولې خبرې قطع کېږي هر وخت چې
اوربند وشي چې اوربند څومره مهم و چې باید اول د خبرو کې د طالب استازو امریکایي چارواکو ترمنځ په اوربند باندې توافق شوی وي
اوربند خو ډېر مهم دی او دا خو د موږ غوښتنه هم ده ولې دا خبره دا ده چې دوی اوربند نه مني دوی نور امتیازات واړي هغه دی په خبرې چې دوی د امریکا سره روانې دي دوی اساسي ټکین دا دي چې مثلا خارجي قوتونه دی اوزي دا دی دوی مثلا اول شرط دی او نور مثلا اوسنۍ حکومت د دوی په نظر تر اوسه خو د اوسنۍ حکومت نه مني همدغه دلیل هم دی چې دوی وایي چې موږ خبر نه ورسره کوو دا مشروع حکومت نه دی خو دا خو د دوی نظر دی ولې زموږ په نظر خو دا حکومت خلکو انتخاب کړی دا حکومت خو د خلکو حکومت دی د خلکو د خوښې حکومت دی نو دا چنی به وهل کېږي تر ډېره وخته ولې د خلکو هیله دا ده چې تر هر څه دمخه باید اوربند وشي او اوربند هغه وخت به کېږي چې دوی ته په اصطلاح پاکستان اجازه ورکړي چې د اوربند خبرې وکړي نو خبره کلي ټوله د پاکستان په لاس کې ده
د پوځي چارو کارپوه شیر محمد کریمي وو
جنگ دی ولک رسول خان
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو اوري دوستانو که چیرې مو د خبرونه لسته نه اوریدلې کولی سي چې د ازادي رادیو ویب سایت ولر سي او دا او نور خبرونه مو په تکرار ډول واوري او د غرض زموږ راپورونه او خبرونه ولولې پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د جمهوری ریاست کاندیدانو د انتخاباتي کمشنرانو لپاره وړ کسان انتخاب نه کړل. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې دوی کاندید کمشنرانو ته د هغوی د پروګرامونو له مخې نه بلکې په ګوندی اساس رای ورکړی دی. بلخوا د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د نوي کمشنرانو په راتګ سره به د دوی کارونه چټک او چارې به ښه سمبال سي. دا څرګندونې داسې مال سوي دي چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنران ژر ورمعرفي کړي. رحمت الله افغان له کابل راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه وایي چې افغان سیاستوالو د انتخاباتي کمیشنونو کمیشنرانو ته د وړتیا او تجربې له مخې رایه نه دي ورکړې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل څه ډول چې لازمه وه د انتخاباتو په چارو کې پوه کسان باید کمیشنران سوي وای له بده مرغه د جمهور ریاست کاندیدانو انتخاب نه کړل.
څه چې ضرور وو او باید هغه انتخاب شوی له بعد موږ د موږ هغه سیاسیون خپل انتخاب کې پر راغله ده. که لسته وګورو واقعتا نو چې پلس کې هغه داسې کسان چې په انتخابات باندې پوه وو کار پکې کړی وو او په حال کې جوګه و دې ته چې دغه اوسنی حالت وضعیت کې ښه ورو ورو دی هغه له بعد موږ چې د دوی لخوا انتخاب
ښاغلی رشید زیاتوي د جمهوري ریاست کاندیدان په نویو انتخاباتي کمیشنرانو باندې د انتقاد حق ځکه نه لري چې دوی په خپله په مستقیمه رایه انتخاب کړي او باید په انتخاباتي کارونو کې ورسره لازمه مرسته وکړي. د جمعې په ورځ د جمهوري ریاست د انتخاباتو ولسو کاندیدانو د انتخاباتي کمیشنونو لپاره نوي کمیشنرانو ته رایه ورکړي. سید اسمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، محمد قاسم الیاسی، اورنگزیب مسافر قوقندی، هوا علم نورستانی، حبیب الرحمن ننگ، محمد یونس طغرا، چمنشاه اعتمادی، محمد زاکر زکی، محمد حنیف دانشیار، گیتی زهرا بیان شینواری او سید قطب الدین رویدار هغه کسان دي چې تر ټولو زیات رای ګټلې دي. د انتخاباتو د نوي قانون لمخې د قومي او جنسيتي ترکیب په نظر کې نیولو سره د انتخاباتي کمیشنونو لپاره د نویو کمیشنرانو وروستۍ نوملړ اعلانېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حکومت له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې د نویو کمیشنرانو په راتګ سره به د کمیشنونو چارې سنبال او کارونه به چټک سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل د کمیشنرانو په راتګ سره به د دې کمیسیون د پریکړو او نظر بورد بشپړسي
چې د کمشنران د بورد پراتک باندې به هغه تصامیم چې د قانون لمخې د دوی په مربوطیږي هغه برخه کې به جدي اقدامات ترسره شي او ځینې نور طرزالعملونه چې هغه د کمشنرانو تصویب ته اړتیا درلودل بدبختانه چې تر اوسه پاتې وه چې په کل کې ویلی شو د دوی پراتک باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون زیاتره امور په درست شکل باندې به
شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول چې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو او ستونزو له امله د دغو انتخاباتو بشپړې پایلې نه دي اعلان سوې. اوس به ولیدل سي چې د نویو کمیشنرانو په راتګ سره د دغو انتخاباتو بشپړې پایلې څه وخت اعلانېږي او تر کومه حده په انتخاباتو د خلکو بایللی باور بیرته ترلاسه کیدای سي.
آزادی خبری مجله اوري.
اوس په ورسو فرا ولایت په فرا ولایت کې د زیات اورښت لامل نن شنبه سیلابونه راغلي دي او د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې خلکو ته زیان اوښتی دی. نن په دې ولایت کې بیړنۍ حالت هم اعلان شوی و. که څه هم اوس په دې ولایت کې اورښت نسته خو لا هم په ځینو سیمو کې سیلابونه تر ماښامه روان و. نور هلبه په دې اړه له فرا څخه زموږ همکار احمد شاه فطرت راکړي.
ورش طوفان او سیلابونو د فراه ولایت ډیرو سیدونکو زیانمن کړی دی. د فراه ولایت په لس ولسوالۍ او همداشان په مرکز کې د اوبو زیاتوالی او سیلابونو حتی د دغه ښار ځینې کوڅې هم ډوبې کړي دي. د فراه ولایت اوسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډیر خلک اوس هم په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او د کومک په تمه ناست دي. د فراه د ښار د شیخ آباد سنګي زور باغ پل دریم او څلورم نه او همداشان کورجی سیمې بل تر هر ځای ډیر زیانمن شوي. په دغو سیمو کې تر زر زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
تامین مکمل من جمعیواله زنه او بچه ها مونده هیچ کس نیست که بتونه بکشه. همه دیواله خاکی بوده، همه دیواله چپه شده. یعنی دولت ما هیچ تال توجهی هیچ کس نبوده.
چاغ دیر کورونه لنگسه ویده دا اوز مردیر و وطنداران شزی و کچنیان دا اوبو پامیانس که پاته دی چه هغه هیچ نو امکان واقعوتا نسته چه هغه را انتقال نو مزمور گوشتان داده چه و دغسی موضوعات تا حکومت جدی پاملرنه و که هر سا عجل امکانات او ودی تار
پام دی الکرامه چارواکی هم وایي چې له تیر شپې راهیسې تر اوسه د خلکو په ژغورلو بوخت دی. د فراه ولایت د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست رئیس عبدالقادر الهام وایي چې د فراه د لسو ولسوالیو همداشان د مرکز څخه دوی ته د شدید سیلابونو او بارانونو راپورونه رسېدلي دي. دا خبر سیمه ایز ادارې امنیتي ځواکونو نن ټوله ورځ په دې بوخت و چې هغه کسان چې په سیلابونو کې بند پاته وو وژغوري. هغه وایي تر اوسه د یو تن د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی خو تر اوسه بشپړ معلومات دوی ته نه دی رسیدلی.
فنک سیلاب بسیار وحشتناک و عمومی است که تقریبا سراسری است، هم در مرکز هم در ولسوالی ها. از قسمت میدان کرجی متاباد قاسم آباد از اون مسیر شروع، این مسیر باغ نه و این قسمت های حاجی آباد و سنگزور و نایه چار و داخل همین نواحی هم شما میبینید که به شدت جریان داره و متاسفانه کنترل و محال هم مهار نمیشه. یا هر قدر هم کوشش کنه با این دو تا سه تا چهار تا اسکواتور نمیشه. از دیشب ساعت تقریبا یک بجه دوازده بجه به بعد اردوی ملی، چاروالی و کسایی که امکانات داشته همه گیب و هر کس در یک گوشی مصروف بوده و کوشش کرده که مهار کنه و اما متاسفانه آب بسیار زیاد.
د یادونه ورده چې نن ټول ورځ په فراه ولایت کې بیړنۍ اضطراري حالت هم اعلان شوی و، ځکه دغه ښار ټول بازار کوڅې اوبو بندې کړې وې. همداشان د فراه فرارود لویه لاره هم نن د سیلابونو او اوبو له امله تړل شوې او ویل کېږي په دغه لاره کې هم خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د یادونه ورده چې څو پرله پسې وچکالۍ وروسته دا په فراه ولایت کې تر ټولو زیات بارانونه او سیلابونه دي چې راځي. که څه هم تر اوسه د فراه ولایت د لسو ولسوالیو څخه د زیانونو دقیق راپور نه دی رسېدلی، خو ویل کېږي چې بیا هم د فراه ولایت د بلابلوک، اناردرې، بکوا او خاکسفید ولسوالیو اوسېدونکو ته ډېر زیانونه اوښتي دي. وبریدل شي چې دغو کسانو ته به کله دولت مرستې ورسوي.
د فراه ولایت په اړه خو مواردل دوستانو دغه ورځ په یو بل راپور کې دا هم ویل سوي دي چې د غور کابل او غور هرات ترمنځ لارې هم د سختو اورښتونو له کبله د تګ راتک پر مخ بندې تړل دي او خلک نسي کولای چې پر دې لارو تیر سي او خپل ناروغان روغتونونو ته یوسي. د غور د فواید عامه ریاست مسؤولین دا موضوع تاییدوي او وایي چې د امکانات په صورت کې به دوی هڅه وکړي چې د خلکو سره مرسته وکړي او دغه ستونزې به یې ورحل کړي. اوس به ورسو د زموږ د خبرونې دوام ته.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي هڅې ګړندې کړې دي چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د خلکو د اړتیاو سره سم یو شمیر سړکونه او پلونه جوړ کړي. د ترانسپورت وزیر د همدې هڅو په لړ کې نن له یو شمیر شرکتونو سره د سړک جوړولو تړونونه لاسلیک کړي دي. تفصیل خان محمد سیند راکوي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په هیواد کې د سوداګریزو او ترانزیتي فعالیتونو پراخولو ته په کتو پریکړه شوې چې په ځینو ولایتونو کې نوي سړکونه جوړ شي. دغه وزارت د شنبې په ورځ د هیواد په 15 ولایتونو کې د شپږو سړکونو د جوړولو تړونونه د سړک جوړونې له یو شمېر افغاني شرکتونو سره لاسلیک. د ترانسپورت وزیر یما یاری وویل د دغو سړکونو او پلونو له جوړېدو سره به د یو شمېر ولایتونو ولسوالۍ یو له بلې سره وصل او د سوداګریزو موادو لیږ رالیږ به اسانه کړي.
مجموع 47 کیلومتر سړک در بر میگیره و
دو بل دا سړکونه چې دو پلونه هم پکې دي او مجموع کې وصل وخت کیلومتر اوږدواله دي. دغه تړونونو ارزښت په ټوله کې 1,240,000,000 افغانۍ دی چې د افغانستان د دولت له بودیجې، نړیوال بانک او د هندستان لخوا تمویلیږي. د موبایل پننګرهار ولایت کې د بیسودو لپلنه تر عبدالخیل پورې د 200 کیلومتر په اوږدوالي د سړک جوړول، د بلخ ولایت د مارمل په ولسوالۍ کې د 14 کیلومتر په اوږدوالي، په فاریاب ولایت کې لمایمنینه تر بل سراغ پورې د 9 کیلومتر په اوږدوالي، په همدغه ولایت کې د سبان د 9 کیلومتر په اوږدوالي لمایمنینه تر بل سراغ پورې د سړک کریړول، په بدخشان ولایت کې د 9 کیلومتر په اوږدوالي د نخچیر د پله رغول، او په بلخ ولایت کې د 14 کیلومتر په اوږدوالي لمارمل ولسوالۍ نه د مارمل تر تنګي پورې د سړک جوړول، د سړکونو او پلونو د جوړولو هغه پروژې دي چې چارې به په نږدې ورځو کې پیل او کیفیت به هم په دقت سره وڅارل شي. په خوا تر دې د فایدامې وزارت چې د ترانسپورت له وزارت سره لا نو یو ځای شوی ویلي وو، په هیواد کې د لسګونو زرو سړکونو جوړولو ته اړتیا ده چې په وروستیو شاوخوا 13 کلونو کې په ګڼو ولسوالیو کې نوي سړکونه او پلونه جوړ شوي او خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي. د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون منشي موسا خان نصرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان په ډېرې نو جوړ شوو سړکونو کې کیفیت په پام کې نه دی نیول شوی او د خلکو او د نقلي وسایطو ستونزې سمې نه دي هوارې کړې.
مهمه دا ده چې کیفیت یې باید صحیح کال بعد بېرته بېرته دا مخامخ سړک بندېږي او بېرته خرابېږي او چې بېرته د هغه ستونزو سره مخامخ کېږو. مراکبات هم چندانې وجود نه لري، نو د ژر جوړېدو ته تقاضا یې مجز کلک نه ده کړې ده، خو کیفیت یې ډېر مهم دی. نو بې کیفیته سړک هېڅ مفهوم نه لري.
یوازې د ولسی جرګې ځینې غړي نه، بلکې د افغانستان اکثره خلک او موټر چلوونکي هم د هېواد د لویو لارو د سړکونو له ژر خرابېدو شکایتونه کوي. دوی ټینګار کوي چې د سړکونو د جوړولو ترڅنګ د هغوی ساتنه او څارنه هم مهمه ده، خو د سړک جوړونې د افغاني شرکتونو د مسؤلینو په استازیتوب چې تازه ورسره تړونونه وشول، ادریس نوري ژمنه وکړه چې د دغو سړکونو په جوړولو کې به کیفیت ته ډېر پام وشي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دوستانو له یاده مو بسې چې هر ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وده ماښام تر وبو جو پری پرمنځنی چپه 12 شپږنوي او د ایف ام پر 3.15 چپه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ردلې سي خبرونه لرو، او کولای سي چې د دې خبرونو د اوریدو لپاره د ازادي راډیو ویب سټ ته هم لاړسي، پته مو د ازادي راډیو .com azadiradio.org. اوس به ورسو تاسو راغلو پیغامونو ته چې ازادي راډیو ته مرسته ولیدي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هلبر ولایت تاسو سره په تماس کې یو. هلبر ولایت د ساکناو له سوالي پاره د ځان ته دوه دی. د ساکناو له سوالي چې چیک بغل جده جلا د موېکو سړک دی د شاف وخت کې د دبر او د سړک جوړول کار مزد ثول ما اوستر داد چې څو داش کې مخ کې او کې قدار را لې د سیبا څخاوره پر لواو چې به له سراواله خپل ما سره جوړ کې اوج به خراب شوی دی. خصوصا دولت صدا غوښتل د اقتصاد وزارت غوښتل د جوړوي او کو جوړوي وزارت صدا غوښتل لرو چې د افغانستان د هلمند ولایت د ساکنا د ورسوالي صدر چوس کې د یو حد پورې د بر راغلي دی او سوال هم ورته د ورسوالي او کې د سرور چې او دا د بر جوړ چې ولک کې ستړي دي دولت څخه ډیر خوشاله.
السلام علیکم. جهاد الله د کونړ ولایت د ترپی د مانوګي د ولسوالۍ نه تاسو ته خبرې کوم. زمونږ درته تقریبا د یو کال وشو چې مخکې د اریبا پایا وه فعال وه، اوس چې کوم بیا خطر شوې ده او یو افغان بیسیم پایا ده چې کله پایا کله وي او کله نه وي، بس ډېر مشکلات زمونږ مخ یو او دلته زړه زمونږ د دغه وخوړل شي د ترپی د مانوګي ولسوالۍ نه خبرې کوم. او دغه یو افغان بیسیم ده چې کوم دی نو بس کله پایا وي او کله نه وي او ډېر مشکلات سره مونږ مخ یو او بس مقصد زمونږ د غم دي زړه زړه وخوړل شي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو مننه کوم چې زموږ خبرونه ته مو پیغامونه رسولې او موږ هم په امانت تاسو خبره کړه. او د ساينس له ډګر مو له یوې نوې بی پیلوټ الوتکه خبره وو چې له نورو بی پیلوټ الوتکو سره توپیر لري. نور اسمت سروان راوړوي.
بوئینګ کمپنۍ د لومړي ځل لپاره بی پیلوټه جنگي الوتکه جوړه کړه او د استرالیا په نړیوال نندارتون کې وشوده. د ډیلی میل ورسپانې د راپور لمخې دا بی پیلوټه الوتکه بوئنګ ایئر پاور ترینینګ سیستم نومیږي او لومړنۍ نمونه د استرالیا د حکومت په همکارۍ جوړه شوې ده. د الوتکې له عادي جنگي الوتکو سره د مرستې لپاره جوړې شوې او د دغو الوتکو ظرفیت زیاتوي. د الوتکې له نورو بې پیلوټو الوتکو سره توپیر لري او تر ډیره یوې داسې عادي جنگي الوتکې ته ورته ده چې د پیلوټ لپاره کابین نه لري. ویل شوي چې د الوتکه به په 2000 میلادي کال چمتو شي. د الوتکه نږدې 12 متره اوږدوالی لري. تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې په دې الوتکه کې به کومه وسله ځای پر ځای کیږي، خو داسې ښکاري چې اتومات کار کوي او د جاسوسۍ، څارنې او کشف لپاره سینسرونه لري. همداراز د الوتکه په مصنوعي ذهانت سنبال ده چې د هغه په وسیله په اتومات او خوندي ډول عملیات کوي.
دوستانو مننه کوم چې زموږ خبرونه مو تر دې مهاله سره واوریدلې. له هم د ازادي رادیو خبرونه پایتنه درسېدلې. پښتو مجله ختم شو. درې مجله زموږ همکار فرشته نه دا تر وړاندې کوي. فرشته نګه شرغله،
تشکر.